السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوی. ځینې راپورونه هم خبره واوري چې په کابل کې چاودنه سوی ده. دغه راز د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون نورو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي شولې ده. دا اونور راپورونه ته په څو شیبو کې ورزو. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې 14 سوي د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ وداني ونیوله. د ایران حکومت وایي چې د ایبي بیلتون غوښتون کې ډلې یو مشر یې نیولی دی. د کابل د پغمان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې نن سهار 14 سوي ده. د کابل امنیه قومندانۍ پیښه تاییدوي. خود مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په خبرونه کې. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ وداني ونیوله. د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندان جان محمد کریمي ازادي راډیو ته وویل وسلولو د امنیه قومندانۍ وداني هم نیولې ده. خود اورزګان د والی وایان احمد شاه ساحل بیا دا خبر دی چې ګنی دهراوت ولسوالۍ دی وسلولو طالبانو نیولې وي. د یوه وسلولو طالبانو د دې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې چې اوس یې پر ضد پوځي عملیات پیل سوي دي. د ناټو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. یانس سټولټنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پرته ده. د ناټو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. شغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناټو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د ایران د استخباراتو وزارت د ایبي بیلتون غوښتون کې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور و پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غوښتونکي غورځنګ بل نوم دی چې له 1400 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. العربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیې ته بیولی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږته لږه 4 تنه مړه سول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 40 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په یو دیرشو چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخه ونیول سي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8,00,000 پیښې ثبت سوي چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات سوی چې تر 2,00,050 اوښتی چې دا د 2014 کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 83% پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت سوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:15 دقیقې دي. د جنرالستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وجل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دغه برید یې جنګي جنایت بلل دی. تفصیل له اسمت ساروان اوري.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کیږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نشي او باید پریښودل شي چې خپل کار بې ډار او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه و نه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېده بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه ښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاد توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت را رسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د سړي له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
ومردل چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دغه بریدي جنگي جنایت بللې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې دا د طالبانو کار دی. د ناامنیو په دوام د کابل په پغمان ولسوالۍ کې نن سهار چاودنه سوې ده. د کابل امنیه قومنداني وایي چې دغه پیښې مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل او ځینو نور ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. په کابل کې د چاودنې په اړه نور تفصیل له ډیوی نادر څخه اورو چې په مستقیم تماس کې راسره ده. ډیوه جانې سهار په خیر، نور جزئیات څه دي؟
نن سهار د پیخه د کابل پغمان ولسوالۍ د ارغندۍ سلولاري ساحه کې د ملي اردو پر یو مرکز تر سره شوې ده. د امنیه د کابل امنیه قومندانۍ د پیخه تایید کړی د خو د برید نویت پاړه لا هم سن دی ویلي. د راپورونو په اساس ویل کیږي چې موټر بمبرید دی. بلخو د افغانستان کورنیو چارو وزارت نور جزئیات نه دی ویلي، خو د ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې استول چې تر دې دمه په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د دې بریټ مسولیت دې د مچان نه دی اخیستای د په داسې حال کې د هیواد په ویلابیر ولایتونو کې جګړې زور اخیستای دی. همداشان په کابل کې هم 13 په یو مقناطیسي مان چودنې کې د ریغین او وروسته سو نور پیښې هم درلودې. خبره کې د یو مشهور خبریال یماسیا وشه او د خپل دوه همکارانو سره وژل شو او د مقناطیسي مان چودنې دا لا هم دوام لري په کابل او په ګڼ نورو ولایتونو کې.
ډیره مننه له دیوی نادر څخه مو وردل چې د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن سهار 14 سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې 14 کې 2 سرتیري وژل سوي او 4 نورو ټپیان سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو ورځو کې د امنیو په دوام د ولسمشر اول مرستیال امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت د څو اونیو لپاره پر غاړه واخیست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زده رادیو تاوریا چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. 10 بجې او 11 دقیقې دي. پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لدی ولایت څخه د بهرنوي ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکاره شوي دي. خو ځینې نور بیا وایي چې ستونزې به وي، خو خوښ دي چې بهرنوي ځواکونه لدی ولایت ته وتلي. شریف الله شرافت نور حل راکوي.
پورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښی کې زرګونه استرلایی او امریکایی او نور بهرنی سرتیری میشتو. دې بهرنی سرتیرو نه یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګ کول، بلکې پر ځینو رغنیز پروژو یې هم کار کاوه او یو شمیر ځایي خلکو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خوشپاش میاشتې مخکې ورستی بهرنی ځواکونه له پورزګان څخه ووتل. له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرنی ځواکونو وتل بې اغیزې نه و. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دي.
کله چې بهرنۍ ځواکونه له روزګان څخه وځي، نامنی ډیریږي، تر څنګه ترینکوټ ښار در څنډو پرې موږ ته په سترګو ولیده چې وسله وال طالبان راغله. کله چې بهرنیان ځواکونه دلې وځي، یو ښه بېلګه درته وایم، زه د چورې څخه روانو پر دالار، یعنی بهرنیانو په هوایي بریدونو وسله وال طالبان په نشه کړي او ځای شامي جوړ کړي. زه د سیاریان سندر ترینکوټ پرې دا ساحه ګرد دوی وشتلې وي، یعنی دومره ویرولي وسله وال طالبان چې په هیڅ صورت د ښار باندې عمله څکه پرې پوستې د عملې کولو جرأت نه کوله.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګان شمیر امریکایي پوځیان میشتو، خو اوس د غلطه افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره شوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي
ډیر کارونو سره شوی، اقتصادي حالت هم ښه شوی و او دوی ته کار زمینه برابره و. ډیر خوشحاله و چې ځینو نجاري کول او ځینو مستري توپ کوي هلته د بهرنیانو سره. په دې خاطر دوی خوشحاله و چې دوی ته ښه معاش ورکوي.
کله چې بهرنیان کلیلی دي، دغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې منه اوس په نشي توکو مخته دي، یا مثلا وسله والو کلیلي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي.
نه یوازې په اورزګان کې، بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ډیر هغه کسان چې له امریکایانو سره کار کوه وایي په تدریجي ډول د دې په وتلو سره وزګار شوي او یا هم د کار په خوانۍ خوند یې نه دی پاته. خو د اورزګان یو اوسیدونکي رپی الله سربیره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بیروزګاري ستونزه هم مني، خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته.
خوشاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله. باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپل ساتنه وکړو. وطن به خپل جوړ نه کړو بهرنیان نه سره جوړولای. باید په خپل د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاسره ورکو ودرېږو.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اورزګان په شمول د افغانستان له یو شمیر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل. د خپل پوځي اډې لمنځه یوړي او یا هم افغان پوځیانو ته وسپارل. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره مسعود اندرابی په دې وروستیو کې په یو غونډه کې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارت او سیستیکا اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ په اړه کار کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جنډر او بشري حقونو د برخې له مشرې مروې امینی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال د دې وزارت څو کارکوونکي ښځینه دي.
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه چې جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ ماپ په اساس درېو کلو نقشې را ده. موږ به